کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمې دولسو بجو خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان وایي د خبرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیونو په مخ را څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خزینه ویاندویانو ته امر کړی دی چې د تلویزیون په پردې باندې د را څرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي. ګڼو افغان خزینه او نارینه ویاندویانو د دغه کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نارینه ویاندویانو هم ماسکونه تړلی دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو درېو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل د اوکراین مدافعانو په تېرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونه په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې ناګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو دریو اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له د ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصله ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي افغانستان چمتو دی پر ناګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګزارن واکسین پیل شو.
این کمپاین 4 روز در بر میگیره. تارگت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک است.
خزینه ویاندویانی وایی لماسک سره کار کول خورا ستونزمن کار ده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کوله.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې په اړه هم تاسو ته تازه حال درکو او له افغانستانه بل راپور دالرو چې په کندوز کې د شیدو او مستو یا لبنیاتو تولیدات زیات شوي دي.
هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ ترینو چې هغه وطن ته راورسي ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوښتل زو اول مطلب ته. طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه باندې زموږ همکار معلومات راټول کړي او ورسره راسره شریکوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د استراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د څلور ورځو لپاره وي. په دې برخه کې به د هغه خبرې واورو.
این کمپاین چهار روز در بر میگیره، سه روز کمپاین شد.
در کمپاین در چلور روز لپاره دی چه نن یه پیل دی. زموږ واکسیناتوران ګرځي تر څو هیڅ یو ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نشي.
بررسی میکنه د چهار روزی چرم. کل چهار روز در بر میگیره.
ښاغلي شهمومین همداراز وویل د دغه کمپاین هدف شاوخوا 10 میلیونه ماشومان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته نه وي او له 6 میاشتو ټیټ نه وي. هغه همداراز وویل په دغه کمپاین کې میرمنې هم شامله دي او هغه کورونه چې نارینه پکې نه وي نو میرمنې به ورځي او ماشومان به واکسین کوي. د ښاغلي شهمومین د معلوماتو پر بنسټ په 2021 کال کې یوه قضیه ثبت شوې چې هغه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې وه. هغه همدارس دا هم ویلی چې د 2020 کال په پای کې بیا 3 نورې پیښې د کندوز په ولایت کې ثبت شوې. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ په 2020 کال کې هم یوه پیښه ثبت شوې چې هغه د پکتیا په ولایت کې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت و له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په دغه کمپاین کې له کمپاینرانو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان له فلج یا ګوزنډ او نورو ناروغیو څخه وساتل شي. دغه کمپاین د یونیسف او همدارز د روغتیا نړیوال سازمان په مالی ملاتړ باندې په افغانستان کې پیل شوی دی. بلستاني تیسه
مننه کوم. و موریدل چې په افغانستان کې د پولیو واکسین پیل شوی دی، څلور ورځې دوام کوي، 10 میلیونه ماشومان واکسینېږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
یوش میر افغان تجربه لرون که خزینه وی اندویانی وی ده خبرونو پا آغا ورندی کون کو چه ده تلویزون پا مخسرگندی گی ده مخپتولو محدودیت لمسلکی ارخه ده دوی کار لستون دو سرمخ کرده. دوی لده وی اندویانو پا ملاتر ده طالبانو لحکومت غواری چه یاد محدودیت جر ختم کری. جزیات پا ده غریپورت که
افغان مشهور وینده او دکلماتوره سهیلا ازغری چې لسیزه په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت له لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخپټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لږ فاصله ولري د نورو غږونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانشي اوریدلی، نو د شونډو د ښورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په درلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وی په مخبند کې د ویون کیسا هم تنګیږي او یو بل مهم موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناسي وي او خبرې کوي، لیدونکو څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهمه ده، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې 40 کال ویان د پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري، ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیبل چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه 3 ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخپټې ویندوی وکړي. د جمعې په ورځ ویندویانې مخپټې راڅرګند شوې، د شنبې په ورځ بیا مخبندونه لرې کړي وو او یو شمېرو یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په اجازه کړی دی. خو یک شنبې بیا د امر بالمعروف وزارت په مقرري غوښتنې سره مخونه پټ شول. لخزینه ویندویانو د ملاتړ په دود د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمیر تلویزیونونو نارینه ویونکي هم د خپرونو د وړاندې کولو پر مهال مخونه پوښي. د طالبانو د حکومت دا اقدام له افغانستان بهر هم له غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغان خزینه ویندویانې او د دوی ملاتړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د تلویزیونونو پر خزینه ویندویانو او د خپرونو په چلوونکو دا تازه محدودیت چې د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی لرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي، خو په تیر کې رسنیو سره په خبرو کې دا کار یو دیني امر بللی او د تلویزیونونو خزینه کارکوونکي پرې مکلف ګڼلی دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند نه باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې وساتي. د پرنت آنلاین رسنۍ ښاغلي شاهین دا خبره د هندوستان لمدې پرنت آنلاین رسنۍ سره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو د کمیسیون مشر شهابالدین دلاور هم ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دا پرېکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاسیون سیاسي فعالیت کولی شي او که نه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي، او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندوستان د پرنت پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللي، خو د پخوانیو چارواکو سره د هند د اړیکو پریکون د دواړو خواوو په ګټه بللی.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی هملته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دي درک کړي. دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي، دوی هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپله لایحه کې د سیاسیونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهابالدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر و مال او عزت امنیت تامین شي، وروسته به یې د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډېر شمېر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک یې انحصار کړی، قدرت یې د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپلې قونسلګرۍ وتړلې. هند همدا ډول د افغانستان د اوسني امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي د روسیې د اوکراین د لوهانسک سیمې په ختیځ کې حملو ته شدت ورکړی دی. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي روسیې ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوښتي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې پخواني شوروي اتحاد ته اوښتي وو. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو څلیرشو ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سره هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پوځ پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې ده او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غوږی است. دولت شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته به اسمت ساروان د افغانستان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویان شکر الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل له وروسته یو سیاسي تحولاتو وروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کاوه کارونه یې درېدلې دي. ښاغلی ساپای وایي د ښځو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطۍ په برخو کې په کار مصروفې وې چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی د خزینه سوداګرو د فعالیت نو د دریدلو عوامل اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ یادوي. ښاغلی ساپای وایي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې څو ځله د سوداګرو ښځو ستونزې د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي، خو د ستونزو د حل لژمنو سره هم دا ستونزې په خپل ځای دي. د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د بزګرو څلورو ټولنو ته کرنیز ماشینونه ورکوي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ازادي راډیو ته په یوه رالیکلې خبر پاڼه کې ویلي دي دا ماشینونه چې 5,960,000 خانه ارزښت لري د خوړو نړیوال سازمان لخوا د کونړ بزګرو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې ماشينونو کې تراکتورونه، څلور زرنج موټر سایکلونه او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وسایل دي. د کرنې وزارت وایي دا ماشينونه به د کرنیزو محصولاتو په واده کې ګټور تمام شي. دا وزارت وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ عملي کړي او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ او نشپېته پوله، یو یورو 94 افغانۍ او اتاویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 425 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د سیاتی دو او په کندهار کې د توتیو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپورونه لرو. په کندوز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمېر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کې یو. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنوي چې هغه وطن ته راوارسې، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا الخاکه وطنۍ غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي، او که چېرې هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنۍ جوانانه حامله داره شوي هغه یعنی 5000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 6000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د توتۍ یا ځمکني توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي. بزګران وایي که بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل شوي چې د 1 کیلو بیې په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی ځمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په چړې ولسوالۍ کې د کوکنار پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړي چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول ځمکو کوکنار کرل سوي و.
توت زمینی که اصلا محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوکنا در افغانستان شوه.
زمکنی توتان دیر شو حاصل ورکوی، حتی اف افغانستان که در کوکنا رو یو شو بدیل که دیسی. زما پیغام و بزگران و تداده چی راسی در کوکنا رو پر جای در زفران یا زمکنی توتان رو کشتون رو کرو او در پسته باغنو جور کرو
پسته جور کنیم.
دا محل په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلی سي. عزیز احمد احمدی وایي د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سږ کال حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړې چې د کوکنارو تر کښتې ګټه څو چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر 2 ورځ پورې کسان کار راسره کوي. دوی هر ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د 1 کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
په 1 کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي وراخوا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمينه برابره سوي.
سهار جمعه سلمونز وکړه لاس دار ازو د دې کار کو لاس پنځلس کس یو انو خپل کار کو ساش راست و غرمی پرشلو مبارکات دغه شانتا چو بازار ته جو دوات با سو کډای راکی
د زمینی ته تشکو ابریا بیا خلطو تر شو بیا ورو خرڅوي بلا سار اس پرت پرو بجه بیا در ناز ګار پر بس پش پش سو کډای راکی
د کندهار د کرنی او مالداری مسولان وای ل یو بجری زمکی څخه 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وای ک زمکنی توتان ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تریاکو تر ټولو ښه بدل کېدلای سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 تر 300 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جریب څخه 15 لک افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز تو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په پیل کې د طالبانو له لوري د افغان ښځو محدودیتونو ته اشاره کړې چې وروستی مورد ښځینه ویندویانو ته د مخ پټولو امر و. رایز تو پیس دا شذو او مذهبي اقليتونو ته د طالبانو لوري یو بل سزا بولي او وایي چې د بشري حقوقو رعایتولو ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي. نړیوال بانک له وړاندې لا د شذو د حقوقو په خاطر افغانستان ته د پرمختیايي پروژو لپاره څه باندې 600 بلیون ډالر ځندول دي. خبرونه وایي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی. په سلو کې 15 افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په چیرې بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه او القاعده ورچاو فعالیت زیاتولی شي. خبرونه دې ته اشاره لري چې هر څومره فقر او نیستی زیاتېږي په هماغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي، ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي. رایز تو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنی یا ترېننګ کمپونه جوړ کړي. د روزنی کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده ورچا ډېر کړی. که څه هم اوس القاعده په امریکا کې د حملو توان نه لري، خو که ورچای زیات شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي. خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده، خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خرابېږي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډېره شي او ځوانانو ته به بل لار نوي پاته. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د طالبانو له لوري د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکارېدو په مهال د مخ پټولو د حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې ښلي چې د یکشنبې په ورځ یو وار بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې ښځینه ویندویانې مخ پټې څرګندې شوې. ورځپاڼه زیاتوي له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر مدني ټولنې محدودیتونه لګولي، خو تر ټولو زیات فشار د ښځو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي. میل ورځپاڼې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې وروستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلي بللي چې د رواني می میاشتې په لومړیو کې خپور کړ او په هغه کې ویلي چې ښځې باید سر تر پایه په بورقه یا چادرې کې پټې وي. ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وای چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که شزینه ویندویانو د دوی نوي مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. تر لاندې د می ورسته به د ازادي رادیو ګردای میز یا 15 دقیقو نیز بحث پیل شي. خو اوس خبرونه لرو. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري او کمپاین پیل کړی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د هغه امر په غبرګون چې خزینه ویاندویان دي په ټلویزیونونو باندې ماسکونه وتړي غبرګونونه او انتقادونه دوام لري. یو شمېر خزینه ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې له ماسکونو سره خبر ویل ورته ستونزمن کار دی. ګڼو نارینه ویاندویانو هم د دغه کار په غبرګون باندې په ټلویزیون باندې له ماسک سره خبرونه ویلي. د اوکراین پاوزنن ویل روسیه د لوهانسک پر ختیز سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردینیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الییف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې درلودې. خبرونو لندیز مو واورید. په تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس هم ګرده میز پیلیږي چې نوریاس نوری کوربه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د بحث مو زنوریس نوری هر کلای کوم په تخنیکی برخه کې امیر احمد صافی را سره همکاري کوي. نن پر دې خبرې کوو چې آیا د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو د طالبانو لخوا د مخونو د پټولو په برخه کې نوی محدودیت د دې څرګندونه کوي چې مخکې خزې په ټولنه کې یو مخلف فعال ګډونه د بې برخې کېدو په حال کې دي. دا چې په ټلویزیونونو کې خزینه ویندویانې باید مخلوطې راښکاره نه شي دغه محدودیت به تصویري رسنۍ له څه ډول برخلیک سره مخامخ کړي او آیا په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پټول د طالبانو لخوا له اجباري حجاب سره سر خوري یا هغه د افغاني ټولنې له فرهنګ سره اړخ لګوي؟ د بحث مو د سیاسي او دینی چارو شننکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او خبریال خاطره صافی رابللی دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به خاطره صافی له تاسو پیل کړو چې کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟ بلې خاطره صافی. بلې تاسو
راګورم.
زما پوښتنه دا وه چې بحث له تاسو پیلو. کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
ټولو اوریدونکو ته دې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې وي. طالبانو له هغه وخته چې کوم پریکړه نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې زه فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې کچې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه وګر چې زه ورته حجاب هم نه بولم نقاب پوګیم چې شي کوم به چې د خزو ویت په ټولو لپاره یو ګام دا به خوي ځکه چې د خزو پر انساني حقوقو تیرې دی خزه خزه لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې خزه دی باید ان مخ پټ کړی خپل هویت ته پټ کړی خپل پیژندګلوی دی له خلکو پټ کړی دا یو ډول جنایت ته ورته یو ګام دی چې خزی دی دغه کار نه کوي خزی دی هغه کار نه کوي خزی دی دا نه کوي خزی دی هغه نه کوي بلې خزه هم انسان ده خزه هم خپل حق او حقوق لري خزه هم د ژوند کولو حق لري په دې کې خو د چا ساه بندېږي ته څنګه د انسان په توګه د چا ساه اخیستی شي ماسک کارولو سره زه نه پوهېږم دوی له ځانه بله کرونا جوړه کړې ده خو کرونا به هغه بیا داسې هم توجیه کوي چې له کرونا سره مو ستونزه نه درلوده ماسک مو کارولو وسې هم وکاروئ بس هله باته خو کرونا نه وي چې ستا د پریکړې سره سم دې زه ماسک واغوندم او زه دې له ماسک او نقاب کار واخلم بغه کې د چا ساه بندېږي د چا ساه ډوبېږي خورا سخته ده دا هغه څه دی نه وی کناری نه وی خو زه نه کوم لسی انساني فکر او تفکر ولري اسلام او انسانيت خو لري دغه کار
مننه ډاکټر صلاح الدین سهیدی خبرونه تخرغ لاست تاسو د طالبانو د حکومت دغه اقدام چې خزی باید په ټلویزیونونو کې مخ په ټی راخکار شي آیا دا هغه ل اسلامي حجاب یا د افغاني ټولنې د فرهنګ سر اړخ لګوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنې مېرمنې او اوریدونکو ته وړاندې کوم دا مسأله له دوو ناحیو نه حد اقل د ارزول ورده اول دا چې د طالب برداشت د حجاب په مورد کې د شخصي په ځواب په توګه توجیه لرلای شي د دې فهم ده دا چې درست ده کنا درست ده دا دوم بحث ده اما شخصي فتاوا غیر مشروع حاکمیت څنګه کولای شي هغه شی تحمل کی پټور نه باندې چې هغه لا تر اوسه پورې خپل مشروعیت نه لري دا چې شخصي فتاوا ده او دا شخصي فتاوا د یو حکومت په شکل باندې تطبیقي دا غیر قانوني او غیر شرعي خبر ده دا یو خبره د حجاب په موارد کې درې حالت دي تبرج حرام دی حجاب اسلامي دی او مطمئنن هغه حالت چې سفور حالت دی چې په صدر د اسلام کې او چې لاس پکا او مخ په اصطلاح کار کوي دا یو اسلامي عمل دی اما په دقیق او په یقیني ډول ویل شو چې دا مخ کې د دین چې د دینی امر په شکل باندې ونیسو دا یو سیاسي امر کار دی چې د هغه په نتیجه کې د ستونزې راولاړوي او ز پکلا کپ دی باور یم چې دا نادرسته کار دی دا به طالبان د فر نقصو کی او دا به مشکلات پیدا کی او دا یو دینی بنا پدې کې نه وینم بلکې پدې کې سیاسي بنا ګورم چې د طالبانو د عمر د لنډول لپاره هم کېدای شي وکړول شي. شکر.
بله سید صاحب تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا تر ډیره پوری دینی پر اساس باندې نه دی ولړ بلکې تر ډیره سیاسي رنگ ورکول شوی دی. ولی طالبان څو غواړي چې لاس تر راوړي آیا دا پر افغان خزو پر مخخو خزو د فشارونو زیاتوالی دی د غواړي په یو ډول باندې خزي یو مخ په ټولنه کې فعال ګډونه به برخې کړی؟
دا مسأله مختلف ابعاد لري او لرلی شي. د طالب مشران مخکې د دینه چې د امریکای نه د نورو نوراشي د خپل صفوف او د خپل سربازانو نه لاريږي هغه سربازان چې دی کول شي متهم کی چې تاسو څه شی ونه شکره اسلامي قوانين او امارات نه شکره د هغه نه لري چې خپل سربازان په باندې په مقابل کې راپانځيږي په دې خاطر تر دې راهدف ولې دا یو پاپولستي او عوام پرې وکړ دي او زه په کلکه په دې باور یم چې ټولنه به مقاومت وکړي او دا ماته په دقیق په یقیني ډول سیاسي عمل خارین مخکدي نه چې دیني وسی. شکر.
ولی واضح پر خزو باندې دغه فشار را وصل کیږي د دې لپاره چې عادي طالب وسلوالو رضایت حاصل کړي. په افغانستان کې خو ډېرې نورې ناخوالې هم شته چې کیدای شي طالبان د هغو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره دوی ته وښيي چې دغه د موږ اوس وخت ته ورسېدلو او دغه ناخوالې مو د ناخوالو ټغر مو له افغانستانه ټول کړل. ولې یوازې ښځه؟
زه فکر کوم تر دې ډېره حدا پورې بې مضمونی ده چې شی د ویلو نه لري. مطمئنا هماغسې چې تاسو اشاره وکړل دلته ډېر اولویتونه شته دي چې هغه باندې باید کار وشي. اما متاسفانه دا غټه ستونزه ده چې د طالب هغه ماینډسټ هغه طرز د تفکر په همدغه باندې منحصر شوی دی او د هغه په نتیجه کې افغاني ټولنه د ټولنې نیمه برخه د مشکل سره مواجه کوي او دا نړیواله کچا هم د افغانستان لپاره ډېر ضرور نه رسول شي. شکر.
مننه سیدی صاحب. اغلی صافی، تیر ماخام د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخپټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو آزادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا همدغه مخکښې ښځې دي چې په ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یوه بېلګې دي د نورو لپاره چې په افغانستان کې ښځې نسبتا آزادي لري. آیا تاسو ورسره موافق یاست چې دا به ټولو ښځو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ښځې نورې آزادي نه لري؟
پراته شګه افغانستان کې باندې خبرینه نارینه هم آزادي نه لري. طبيله بل ډول پر نارینه هم بندیز لګیدلای. خبیل ګیم دا ښځو سره په تړاو کې کله چې یو ښځه د دوی په ان که حجاب بنکړي او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم آزادي نه لري او خپل وکیل نه لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي کړنه ده. نه دا چې که ښځینه یوې پرېکړې سرغړونه کوي نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کېږي. نو پرته له شکه کله چې په یوه ټولنه کې آزادي او خپلواکي له انسانه واخیستل شي، انسان له فطرت آزاد پیدا دی او آزاد به ژوند کوي او د آزاد ژوند کولو حق لري. خو دا په یو ډول د ټولنې له منځه د ښځو د ګوښه کولو او ټولولو او له منځه وړلو په معنا ده. کله چې د یوې ښځې هویت او پیژندګلوي ترې اخیستل کېږي نو په څه معنا پرته له شکه چې هغه د ټولنې لرې کېږي او څنډې ته کړی کېږي. دا نه یوازې چې افغانستان لپاره بلکې هرې ښځې لپاره ګواښ دی او خطر دی او ان نړۍ لپاره د شرم او پیغور بولم دغه کار او دغه ګام چې یو څو طالبان له غرونو راښکته شوي دي او پر یو ملت او یوې ټولنې او یو هیواد او یوې ځمکې چې څو څلوېښتو هیوادونو به یې ساتونکي بلل اوس هغوی چوپ ناست دي او دغه غرونو څو کسه راښکته شوي. هره څه چې خوښه وي او هره خفه چې په زړه وي هغه ترسره کوي.
نړیوالو توند عکس العملونه ښکاره کړي دي. دغه راز په کور دننه هم د مختلفو لورو څخه اعتراضونه راپورته شوي. په تېره بیا یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول په خپلو خپرونو کې له پرون راهیسې تور ماسکونه کارولي دي. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
پراته شکه خدای دې د دوی ساتونکي وي د هېواد دغو علاقته پام سره او د دغو جاهلو کسانو شتون سره، البته طالبانو له شتون سره. زه د دوی دغه کار ستایمه د یوې افغاني ښځینه په توګه، ځکه چې دوی میړانه کړې او دغه میړانه یې د ستایلو وړ ده. خو دا خپل ریسک لري ځکه چې دوی په مدني اعتراض او دغو خبرو اړو سری خلاصېږي نه او پوهېږي نه. خو پرته له شکه چې دا به خپل اغېزه ولري د نړۍ په کچه، د نړۍ والو
پام بدی ترا واړوي چې افغانستان کې څه ډول جهالت او تورتم روان دی او څه ډول د خلکو پر انساني حقوقو تیری کیږي.
مننه سیدی صاحب. د طالبانو حکومت چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوالو ورته ځینو شرطونه ایښي دي په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او دغه راز د کار په برخه کې حقونو ته درناوی. دا چې پر ښځو د محدودیتونو یا د فشارونو د راوستو په برخه کې نړیوالو تل عکس العملونه څرګند کړي دي په ښکاره یا په پټه، اتمن په مخامخ خبرو کې د طالب چارواکو سره هم دا خبرې راپورته کیږي. ستاسو په نظر طالب چارواکي چې کله د بهرنۍ نړۍ یا د نړیوالې ټولنې له استازو سره خبرې کوي، هغوی ته څه وایي چې آیا دا د افغاني ټولنې دود دستور دی دا چې باید له شریعت سره سم یا د افغاني ټولنې له دود دستور سره سم ښځې څه ډول جامې واغوندي، سفر څه ډول وکړي، بې محرمه یا محرم سره، یا د تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې، آیا دا توجیه لرلی شي؟ بلې سیدی صاحب، تاسو ښکاري چې له سیدی صاحب سره بلې مهرباني.
او بخي خبره دا څه ده چې په ډیرو مواردو کې دغه توجیهات چې ورکوي شرعي او اسلامي بڼه نه لري او په سیاست کې هم تر ډېره حده پورې منطقي ضعیف ده. دا چې دوی دا توجیه باندې ځان خلاصوي زه فکر کوم نه نړیواله ټولنه ورسره منلی شي نه افغاني ټولنه ورسره منلی شي، دا هسې ځان غولونه ده. شکر.
کله چې دی خبره ته چې تاسو د افغانستان وضعیت له نږدې څارې په ورستیو څلور او څه باندې څلور لسیزو کې په افغانستان کې رژیمونه راغلي دي، ډېرې داسې تګلارې مخته کړې دي، داسې اقدامات کړي دي چې هغه د ټولنې له اړخ سره یا د افغاني کلتور سره اړخ نه لګاوه، خو دغه رژیمونه یو په بل پسې تللي دي، بلاخره نارضایتي په یو ډول باندې را برسېره کېږي. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو دغه اقدام با یا پر خزو دغه فشارونه چې دوی راوړي دا به د پراخ نارضایتۍ سبب نشي؟
مطمئنا دا په هغه مختلفو لاملونو کې چې د طالبانو حاکمیت را لنډول شي یو لامل به وي چې دی، اما زه فکر کوم چې نور لاملونو سره سره د نړیوال تجدید سره سره دوی به متاسفانه نه تنها چې ځان ته ضرور رسي، افغاني ټولنو ته به ضرور رسي او زمونږ د ټولنې نیمایي نفوس د مشکلات سره مواجه کوي. مطمئنا دا همداسې ده چې تاسو وایي او دا به د دې لپاره هم ډېر خطرناک تمام شي. چکو.
د ښځو د زده کړې او د دغه راز د ښځو او نجونو د زده کړې په اړه د نارضایتیو په ترڅ کې په یو ډول باندې تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس‌ستانکزی هم په کابل کې په غونډه کې همدې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې ښځې د زده کړو حق لري چې دغه حق نه دی ورکړل شوی. د ښاغلي ستانکزی دغه څرګندونې څه معنا لري؟ آیا دا د طالبانو په لوړ مشرتابه کې د درس څرګندونه کوي؟
اما قسم چې په ابتدا کې ویلې د طالبانو حاکمیت انقلابی حاکمیت دی، مشروع حاکمیت نه دی، د تصمیم گیری مرجع د قانون گذاری مرجع معلومه نه ده، معلوم په اصطلاح کې معلومه هم وی دی ته معلومه ده، په قانوني لحاظ دی یوره معلومه نه ده، اما مطمئنا دا اختلافات صریح کاری او مطمئنا دا عام خبری چې پر ډیرو مواردو کې مونږ تجربه لرو چې طالبانو مشرانو ډېرې ښې ښایسته خبرې وطني خبرې کړي دي او بیا په معامل کې د هغه تعابیر متفاوت و او تر ډېره حده پورې هماغه تعبیر و چې طالبي تعبیر و. مطمئنا د ډېرو سوالونو سره مواجه کېږي، اما په ظاهر کې د طالبانو پر رهبری کې هم د ماین اختلاف سند دی او دا د طالب په ګټه به هم چې نه وي چې نه دی هغه به د دې کاري اما د ټولنې د اسلام او د افغاني ټولنې په ګټه خوله سره نه دی. شکر.
مننه آغل صفای. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسته راوړنه د رسنیو د خپلواکو رسنیو پرمختګ چې په دې هیواد کې په سلګونو تصویري او رسنۍ راوټوکېدلې. تاسو اوس دغه د طالبانو اقدام چې باید خزینه ویندویانې مخپټې په ټلویزیونونو کې راښکاره شي دا د تصویري رسنیو په راتلونکي باندې اغیز څه ډول ارزوي؟ آیا دوی به موږ تاسو شاهد چې افغانستان کې لکه چې طالبان وخت رسېدلې ډېرې رسنۍ په تېره بیا تصویري رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی، تړل شوي دي او ډېرو خبریالانو من جمله خزینه خبریالانو کارونه پرېښي دي، په کور ناست دي، دا به څه ډول اغیز وکړي په تصویري رسنیو باندې؟
لبد مرغ چې پر رسنیو با چیرہ چوره وغوړوي ځکه چې دوی په یو ډول وس هم اقتصادي اړخ او ان د وینا زده له اړخ له مات سره په یو ډول مخامخ دي، نو د ګان سره به دوی په یو ډول لمنځه ولاړ شي او وګه پاشل شي، ځکه چې رسنیو شتون و چې افغانستان د غتیرو شلو کلونو کې له خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړه او خپلې لاسته راوړنې ټولنه کې خلکو ته د خلکو آماز خانو ناپوهوي لپاره یې کار کاوه. بېلابېلو برخو کې موږ د اغېزې شاهد و، د مثبتې اغېزې او د طالبانو راتګ سره رسنۍ یو ډول اقتصادي ماتې سره مخامخ شول او له بل اړخه پر دوی دغه فشارونه او بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل هغه خپل باقي او ازادي له لاسه ورکړي، چې اوس دوی دغه وروستي ګام سره چې باید خزینه ویاندویانې دي له دې وروسته مخپتي باید راڅرګندې شي. دا بل بد ګام او بده پرېکړه ده چې په رسنیو به خورا ناوړه اغېزه پرې وسي.
تاسو د نړیوالو تعامل د طالبانو له حکومت سره د دوی د دغو اقداماتو سره سره څه ډول ارزوي؟ نړیوالو ټولنه یا د متمدن ټولنې چارواکو تل ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره دوی ته شرطونه ږدي، خو تر اوسه پورې هغه دی چې تعامل هم ورسره لري، راشه در ورشه هم ورسره کوي، لیدنې کتنې هم ورسره ترسره کوي او دا پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې ورستۍ محدودیت هم همدا دی چې ښځې باید مخ پټې راښکار نه شي. آیا د نړیوالې ټولنې اقدامات تاسو دوګونی بولئ؟
تر یو ځای که موږ ورته پام وکړو هو دوګونی ده، ځکه چې دوی خپلې مرستې دغه ډلې سره ترسره کوي، دغه راز ځینې هېوادونه راشه درشه ورسره لري، خو یوازې تش په نوم او په ښکاره توګه یې نه دي ویلي چې موږ دغه ډلې ته طالبانو ته مشروعیت ورکوو. یوازې د مشروعیت نوم ترې اخیستل شوی، نور خو هر څه په عادي ډول روان دي. دوی ته د تور نوملړ چې د دوی د مشانو نومونه وو ولې تر کار لاندې نه نیول کېږي، ولې دوی پر وړاندې افغانستان کې ګام نه پورته کېږي، د نړۍ په کچه ولې تر اوسه یوه لویه پرېکړه او لویه کومه خپرونه نه ده نیول شوې د طالبانو پر وړاندې. دا خپله د دوی څرګندوي کوي چې دوی دوه ګونی چلند کوي. د طالبانو هر هغه پرېکړه چې تر ننه نیولې د نړیوالې ټولنې د پلانونو غوښتنو سره په ټکر کې ده، نو بیا ولې دوی چوپ ناستي او هیڅ ګام نه پورته کوي؟ دوی هم ځینې هېوادونه خپلې لوبې په دغه کار کې ساري، پرته له شکه چې موږ نشو ویلی چې طالبان دې له خپلې بودیجې دغه جګړه مخته وړې ده او تر دا مهاله دوی خپلې شومې کړنلارې په دوام ورکوي. دوی د پدې تر شا د سیمې او نړۍ هېوادونو ملاتړ له ځانه سره یو تر له پخوای لره او تر دغه مهاله لري، او که دغسې دوام ومومي له دې وروسته به یې هم لري. ځکه چې یو څو کسان له غرونو راښکته شوي، له منطقه لري، له عقله لري، څنګه کولی شي تر دغه ځایه راورسیږي او دغه سې د پر یو ملت حکومت وکړي او پر هغوی د زور زیاتی وکړي.
مننه سعیدی صاحب. د طالبانو چارواکي د خپلو اقداماتو لپاره تل د شریعت موضوع مطرح کوي چې د اسلامي شریعت لمخې او د غراز د افغاني دود او کلتور لمخې کراسو د شریعت موضوع ته هغه اقدامات چې تر اوسه پورې طالبان په افغانستان کې د ښځو او د نجونو په برخه کې کړي دي، تاسو کومه بیلګه د اسلامي هیوادونو کې وینئ؟
تشکر. اجازه راکړئ چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې هم تاسو حضور ته خپل نظر شریکوم.
اول
د ابتدا نه ما تاکید کړی دی چې طالبان د ځمکې په سر واقعیت دی، په افغانستان کې مسلط دي، د افغان ملت وږی بې دوا رنجور د مرسته ته ضرورت لري، د افغان ملت د نړیوالو د اهدافو دپاره د تروریزم سره د مقابلې په باورت کې په اول صف کې قرباني ورکړي، نړیواله ټولنه وجیبه لري چې د ملت سره مرسته وکړي. طالبان د واقعیت په توګه په جامعه کې وجود لري، لذا د طالبانو سره تعامل دا یو ضرورت دی، ولو که طالبان د دنه سو استفاده کول هم وغواړي. طالبانو دا تعامل خپل ځان مشروعیت ورکولو مهم مراحل ګڼي، تبلیغ کوي چې دغه د رسمیت پیژندل شو، در حال چې تعامل او پر رسمیت پیژندل دوه جدا مفاهیم لري. زما سفارش نړیواله ټولنه ته دا و چې هو د طالب سره د داسې تعامل وشي چې د هغه په نتیجه کې نړیوالې مرستې د طالب سربازانو ته نه، په انتر کانتیننتل هوټل کې خودکشه افراد او کورنۍ ته نه، بلکې ملت ته په مستقیمه توګه ورسول شي او نړیواله ته مستند کړي شي، افغاني ټولنه ته مستند کړي شي چې موږ دغه د خپل کوشش وکړو خو طالب منه پریدي. که طالب د دې مدعي چې نه زه پریدم، دا په هغه صورت کې د نړیواله ټولنه
ته سیدی صاحب
دا یو خبره
مننه. هغه بله بس ډیر کم وخت لرو مهرباني، هغه زما پوښتنه ته یو بل بیلګه مونږ په اسلامي هیوادونو کې وینو.
طالب وایي چې زه بیلګې ته ضرورت نه لرم، او رښتیا هم وایي. طالب ته کتاب الله او سنت رسول الله پرو ده او د فهم پرو ده، زه هم د سره مشکل نه لرم. زما مشکل د طالب سره په دې نه ده چې د اسلام د دین نه څه برداشت لري، زما مشکل د طالب سره دا ده چې دغه برداشت خپل لري په ما تحمیل لري، په ټولنه تحمیل لري، مخکې د دې نه چې مشروعیت واخلي. زما سفارش طالب ته دا ده، هغه برداشت چې ته لري هغه د پتا مبارکي، هغه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق غنی، هغه د ستا کا دی چې په ډیرو مواردو کې متفاوت نظر لرم، ټولنه ملا عالم متفاوت نظر لري. چې د پاره چې ته وتوانېږي دا مشروعیت پیدا کړي چې په ټولنه کې تطبیق کړي، هغه د ملت نه مشروعیت مخلا اول خپل ته مشروع نه، ته شخصي فتوا ورکه او شخصي فتوا پر ملت تحمیلې، دا نه اسلامي ده او نه قانوني او نه د دې ملت په ګټه. شکر.
مننه سیدی صاحب. خاطره صافه ایواز څو دقیقې وخت لرو، تاسو د طالبانو دغه اقدامات یا پر ښځو د فشارونو دغه لړۍ په افغانستان کې د ښځو د راتلونکي لپاره څه ډول ارزوي؟
د طالبانو شتون سره د افغانستان کې د ښځو راتلونکي په لکه توګه تیارا او رڼا نه وینم، تیارا دا او تورتام کې وینم، ځکه چې دوی د جهالت د جهالت جاله بولم، نو جهالت جاله شتون کې هیڅوک هیڅ انسان انساني ژوند نشي کولای، یو له انساني حقوقو یې نشي برخمن کېدی. دې ته پام سره زه درې غوښتنې لرم. یو، افغانستان کې د افغانستان له خلکو چې دوی د سره بسیج شي، یو لاس یو موټی شي، هغه چې ښځینه یې نارینه یې مشران یې کشران یې، د ملت زور د خدای زور دی، او دوی کولای شي که یو ځای وي که یو موټی وي. او بله غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې ده چې افغانستان یوازې مه پرېږدئ، پر افغانستان پام وکړئ، او د افغانستان چې د خلکو له انساني حقوقو او بشري حقوقو چې تاسو یې خپل شعار کې بولی هغه دې په افغانستان کې هم پلی کړی. یو بله غوښتنه مې د افغانستان له هغو خلکو ده چې له هېواده بهر دي، هغوی پرته له کوم ریسکه کولی شي مبارزه وکړي او د افغانستان د خلکو غږ بدرقه کړي او د هغوی په استازیتوب د غږ پورته کړي.
ډېره مننه آغلی صافی د سیاسي او دینی چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سهیدی او خبریاله خاطره صافی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. زنوریاس نوري، له تاسو اجازه غواړم.